د امریکا ان پی آر رادیو خبر ورکړی چې طالبانو د 12 چینایانو پاسپورتونه ګرځولي او دوی یې نیولې دي. د دې خبر لمخې د طالبانو او اف چین کمپنۍ ترمنځ د جون په میاشت کې د امو د حوزې د تیلو د تړون تر لغوه کېدو وروسته دا کسان په کابل کې نیول شوي دي چې له دې ډلې 8 تنه بیرته آزاد شوي او 4 تنه لا هم په بند کې دي. په واشنگتن ډی سی کې د چین سفارت ویلي دي چې دوی په دې اړه معلومات نه لري. د طالبانو یو چارواکي چې د خپل نوم لاخستو ډاډه کړې ده ویلي دي چې د دې چینایانو پاسپورتونه ګرځول شوي وو خو هغوی نه دي نیول شوي. د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت ویلي دي چې د چینایي کمپنۍ په خپل مالي ژمنو عمل نه دی کړی نو تړون ورسره لغوه شوی دی. خو د اف چین کمپنۍ غړو ان پی آر رادیو ته ویلي دي چې طالبان په دې نه پوهیږي چې په قراردادونو کې دواړه لوري ګټه کوي. طالبانو له ان اف چین کمپنۍ سره د 2023 کال په جنوري کې د امو حوزې د تیرو د استخراج 25 کلن تړون لاسلیک کړی و. د تړون له مخې چینایي کمپنۍ ژمنه کړې و چې په لومړیو دریو کلونو کې به 540 میلیونه ډالره پانګونه کوي. د طالبانو د دفاع وزارت پر افغانستان د پاکستان پاوز د ورمشپې هوایي بریدونو ته خبرګون خودلې او ویلي دي چې دا ډول غیر مسؤلانه اعمال به عواقب ولري. دغه وزارت ویلي دي چې دا ډول بریدونه د هیچا په ګټه نه دي او په خبره یوازې د دوو مسلمانانو ولسونو ترمنځ واټن او کرکه زیاتوي. د طالبانو بهرنیو چارو وزارت هم د دغو بریدونو په خبرګون کې چې درې کسان پکې ووژل شول او نور ټپیان شول کابل کې د پاکستان سفیر عبید الرحمن نظامانی پرون احضار کړی و. ټاکل شوی ده چې یو ډله افغانان د دوشنبه په ورځ له اسلام آباد جرمني ته انتقال شي. جرمني رسنیو د خپل هیواد چارواکو په وینا خبر ورکړی دی چې شاوخوا 50 افغانان به د جرمني هانور ښار ته په یو الوتکه کې ولېږدول شي. دا کسان د هغو شاوخوا 2300 افغانانو له ډلې دي چې په پاکستان کې اوسي او جرمني یې د منلو ژمنه کړې ده. په وروستیو کې د نورو کډوالو تر څنګ په پاکستان کې پر دغو افغانانو فشارونه زیات شوي دي او د جرمني د بهرنیو چارو د وزارت په وینا له دې ډلې تر 450 ډېر افغانان پاکستانی پولیسو نیولي چې نږدې نیمایي د برلین د هڅو له امله بیرته خوشي شوي. داسې راپورونه هم خپاره شول چې د همدې افغانانو له ډلې 210 کسان افغانستان ته ډیپورت شوي هم دي. د څه باندې 4 کلونو راهیسې چې طالبانو کابل نیولی جرمني په لسګونو زره افغانان خپل هیواد ته انتقال کړي دي. ملګری ملتونه وایي د سکه له پایله تر اوسه په ایران کې لږ تر لږه 841 تنه اعدام شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دفتر نن څرګنده کړې چې د ایران حکومت تر ډیره خلک د دې لپاره اعداموي چې په ټولنه کې ویره خپره کړي او خلک د دوی غوښتنو ته سر ټیټ کړي. په جنوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د دفتر ویاندې روینا سمداسانی خبریالانو ته وویل چې یوازې د جولای په میاشت کې په ایران کې 110 تنه اعدام شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان په وینا په ټول 2023 کال کې په ایران کې 902 تنه اعدام شوي وو چې دا د ټول نړۍ د یو کال د اعدامونو 46% جوړوي. او وروستی خبر هم د ورزش له ډګره. افغانستان نن په کرکټ او فوټبال کې له دو ګاونډیو سره مخامخ کیږي. په فوټبال کې د افغانستان لوبډله له ایران سره مخامخ شول چې دغه لوبه یو د درې په وړاندې ایران ته بایلودله. افغان لوبډله یوازې یو ګول واهه خو ایران بیا د افغانستان لوبډله ته درې ګول ورکړل. په بل لوبه کې چې پیل شوې ده افغانستان په کرکټ کې له پاکستان سره خپل بخت آزمایي. دا و خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. ملګری ملتونه وایي اقلیمي بدلون افغانستان ته د ستنو شو او کورنیو بې ځایه شوو د ستونزو اصلي لامل دی. له پاکستانه یو استل شوی مقدم د افغانستان فوټبال لوبډله نن د ایران او کرکټ هغه له پاکستان سره مخ ده. پکتیا کې د بزګرو لپاره دوا پروژې ګټه اخیستنې ته سپارل شوې.
تقریبا
په پنجاب کې مو د سیلابونو د زیانونو حال هم اخیستی او نور راپورونه هم په دې خبری مجله کې یادم راځي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لې راځو د سر راپور ته. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یا یو ان ایچ سی آر وایي افغانستان کې د 2021 کال لاګست وروسته طبیعي پیښې او خطرونه د بیرته ستنیدونکو او بې ځایه شوو په وړاندې د ناورینونو اصلي لاملونه دي. یو ان ایچ سی آر په خپل تازه راپور کې ویلي د اقلیم د بدلون له امله د طبیعي پیښو خطرونو په ځانګړې توګه هغه افغانان سخت له زیانونو سره مخ کړي چې په دې وروستیو کې له ګاونډیو ایران او پاکستان افغانستان ته استول شوي یا هم ستانه شوي دي. بلخوا له ایران او پاکستان افغانستان ته ځینې ستانه شوي او استل شوي وایي چې د مناسب سرپنا نه لرلو له امله د سیلابونو شدیدو ورښتونو او ګڼو نورو ننګونو سره مخامخ دي. تفصیل له فیروزی عزیزی نورو.
د ایران له تهران د افغانستان فاریاب ولایت ته ستنه سوې معصومه ده چې وایي په تهران کې له لسیزو ځوان کولو وروسته په جبري ډول خپل کورنۍ سره خپل هیواد ته ستنه کړل سوې او له تیرو کابو درې اونیو راهیسې په وچ ډاک کې خیمه وهلې. دا وایي دوی د سیلابونو له جدي خطرونو سره مخ دي. مسومی ازادی رادیو تو وویل
الان چیز ده خیمه زندگی میکنیم، وضعیتش خوب نیست، خیلی سخته، نه هیچ راهی حل ندارم گرما بیاد.
موږ خیمه جوسی کو دلته وضعیت ډیر بد دی، هیڅ حل لاره هم نه لرو. چې کله باران مریږي ټوله خیمه لمده شي. راسره ټوله کورنۍ مې ده، خوښي ناروغه او خسر مې سپینګړی دی. دلته خیمه کې هوا سخته زیاته ګرمه ده، ډیر بد بادونه راځي، د سیلابونو له خطر سره هم مخ یو. باید موږ ژر تر ژره له دې خیمه انتقال کړل شو، چې بادونه سخت شي، خیمه ټکانونه خوري، رالویږي.
د پاکستان له اسلام آباد د افغانستان ننګرهار ولایت ته شاوخوا یو میاشت وړاندې ستون سوی 50 کلن سید ګل مرته شکایت کوي. سید ګل وایي که څه هم تر اوسه هوا ګرمه ده، خو په خبره یې د مناسب سرپنا نشتون او د اقلیم بدلون له امله طبیعي پیښې لکه سیلابونو او شدید ورښتونو یې د ده او کورنۍ ژوند ګواښي.
دې دا خو خطر ودا ازکه داسې لابونه او دغه باد او دغه دا خوازه تر رسیدلې دي، ارزه خراب شي دي. زموږ لږه چې غر علاقه ده هغه کې هغه مخه 2012 شو 2000 سیلابونه راغله او سناسه مالونه خلکو وړي دي، د سیلابونه پاتې
دا ستنه سوی افغانان داسې وخت د چاپریلي کړکیچونو او ورته د چمتووالي نه لرلو له امله شکایتونه کوي چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یو ان ایچ سی آر هم په خپل تازه څیړنیز راپور کې د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي چې په افغانستان کې د 2021 کال له اګست وروسته د اقلیم د بدلون له امله طبیعي پیښې او خطرونه او د سختې هوا ناورینونه د ستنېدونکو او بې ځایه شویو خلکو د بیرته مدغمېدو او ځای پر ځای کېدو پر وړاندې آن تر جګړو هم ننګونکي دي. ملګرو ملتونو د دې ادارې په یاد 2 مخیز څیړنیز راپور کې چې د پنجشنبې په ورځ د اګست په 28 د ملګرو ملتونو پر ریلیف ویبپاڼه خپور کړی، زیاته کړې چې په افغانستان کې د اقلیم د اغیزې او بې ځایه کېدو ترمنځ د تړاو په اړه شته ارقام ښیي چې په نړیواله کچه افغانستان د هغو هیوادونو په ډله کې دی چې د طبیعي پیښو د ناورینونو له اغیزو سره مخ دي. راپور زیاتوي چې د ګڼو نورو ننګونو تر څنګ هم د اقلیمي بدلونونه او ګواښونه یې افغانستان ته د بیرته ستنیدونکو افغانانو او بې ځایه شویو د بیرته ځای پر ځای کېدو پر وړاندې تر ټولو ستر خنډونه دي. راپور کې وړاندې راغلي چې اکثره بیرته ستنیدونکي د چاپریالي ننګونو او ګواښونو په اړه مخکني معلومات او چمتووالی نه لري، له امله یې له خطرونو ډېر زیانونه ګالي چې په کوی آن دوی ته دویم ځل لپاره بې ځایه کېدو ته اړ باسي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری ټینګار کړی چې په دې برخه کې د منظمو میکانیزمونو نشتون د کورنیو بې ځایه شویو او هیواد ته بیرته ستنیدونکو زیاتېدل افغانستان کې د سرچینو له کمښت سره تړلې ستونزې او فشارونه لا پسې زیات کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د یو ان ایچ سی آر د شمیرو له مخې د سږ میلادي کال له پیله تر اوسه له ایران او پاکستان افغانستان ته 2.3 میلیونه افغانان بیرته ستانه شوي دي. افغانستان له لوړاندې د نړیوالو مرستو په بندېدو له شدیدو اقتصادي او بشري کړکېچ سره مخ هیواد دی او تیر کال طبیعي پیښو په ځانګړي ډول شدیدو سیلابونو ورښتونو او زلزلو سخت ځپلی دی چې د ګڼو نړیوالو ادارو د راپور راپورونو له مخې اوس د کډوالو د بیرته ادغام هیڅ ډول اسانتیاوي په واک کې نه لري.
په موریدل چې د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنري وایي اقلیمی بدلون د هغو کسانو د ژوند په وړاندې یو اساسي ګواښ دی چې له ایران او پاکستان افغانستان ته ستانه شوي یا ایستل شوي دي، او د هغو کسانو په وړاندې چې په کور دننه بې ځای شوي دي. په افغانستان کې چې د اقلیمي بدلون قرباني دی، د اقلیم د خوالي لپاره یا هم د چاپیریال د ساتنو لپاره ډېرې کمې هڅې کیږي. په همدې ترڅ کې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د غرنیو ځنګلونو او څرځایونو د بیارغونې لپاره رضاکارانه هڅې پیل شوې دي. دا هڅې د دایکنډي ولایت د یو ځوان په نوښت پیل شوې. خو دا ځوان څوک دی، کومو ولایتونو کې دا کارونه ترسره کوي؟ په دغه راپور کې مو د ده ژوند او هڅو ته کتنه کړې.
زمانی که شاگرد مکتب بودم این ذهنیت و ایده وجود داشت برای ما، و این مشکل یک مشکل سراسری و بسیار یک چالش کلان است.
دی ذهنیت به حبیب الله نجفی زاده کې وده وکړه، او د وخت اړتیا هم په خبره یې هم دا وه، ځکه دی وایي چې د افغانستان په ډیری سیمو کې دا مهال غرنی ځنګلونه او څرځایونه له منځه تللي دي.
در نخست با امکاناتی
لومړی که می پخپلو شخصی امکاناتو شاوخوا 8.5 کیلوګرام د غرنۍ ونو او بوټو زړی او تخمونه مو پیرل، او دا مې په بیلابیلو ولایتونو لکه وردګ، بامیان او دایکنډي کې وویشل. د خلکو له پراخه کلی سره مخ شو.
نجفی زاده دغه شان زیاتوي چې د غرنیو ځنګلونو او څرځایونو نشتون دغه شان د کلیو ډېر کمزوری اقتصاد نور هم زیانمنوي، ځکه په خبرې خلک د کافي څارویو د ساتلو او لبنیاتو ترلاسه کولو توان له لاسه ورکوي. د دایکنډي ولایت د شټرلي ولسوالۍ دا 34 کلن ځوان وایي که څه هم په لومړیو کې په شخصي او ډېرو کمو امکاناتو دا کار پیل کړ، خو د خلکو له تود او پراخ هرکلي سره مخ شو.
در نخست با امکاناتی
لومړی که می پخپلو شخصی امکاناتو شاوخوا 8.5 کیلوګرام د غرنۍ ونو او بوټو زړی او تخمونه مو پیرل، او دا مې په بیلابیلو ولایتونو لکه وردګ، بامیان او دایکنډي کې وویشل. د خلکو له پراخه کلی سره مخ شو.
حبیب الله نجفی زاده وایي اوس د یو شمېر نورو رضاکارانو په مرسته د افغانستان په اوو ولایتونو میدان وردګ، غزنی، اروزګان، دایکنډي، غور، بامیان او پروان کې دا کار کوي. دې ولایتونو کې ځکه چې په خبره یې لارې تر منځ لنډې او د ورته اقلیم درلودونکي دي. د ده په خبره دوه میاشتې د دوی د دې رضاکارانه فعالیتونو له پیل تیریږي. نوموړی زیاتوي چې په راتلونکي کې به دوی خپل دا رضاکارانه فعالیتونه نورو ولایتونو ته هم وغځوي. خو د حبیب الله په خبره تروسه دوی سره هیڅ کوم دولتي یا نادولتي بنسټ مرسته نه ده کړې.
کدام همکاري از طرف
د رسمي دولتي او نا دولتي ادرسونو او نړیوالو بنسټونو له خاطر اوسه کومه همکاري نه ده شوې. د خلکو په همکاري مختزو د غرنۍ ونو او څرځایونو تخمونه او زړې په رضاکارانه ډول او چیرې چې خلک اړتیا ولري رسوي.
د نظام ستر کچې د سیاسي علومو لوستی دا ځوان حبیب الله نجفی زاده چې په تېر جمهوري نظام کې د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې کار کوه وایي دا سمه ده چې دا رضاکارانه کار یې له هغې برخې سره چې ده پکې زده کړې کړې ډېر واټن لري، خو په خبره یې د ځنګلونو، څرځایونو او په ټوله کې د کرنې په برخې له متخصصینو سره د سلام مشورې له لارې دا فاصله تر ډېره له منځه وړې، او اوس د چاپېریال ساتنې په برخه کې په یو فعال رضاکار بدل شوی دی. د طبیعي سرچینو او ځنګل پوهنې برخې متخصص ساحل دوران چې د ښاغلي نجفی زاده فعالیتونه یې تعقیب کړي، د هغه دا رضاکارانه هڅې ستایي او د پراختیا پر اړتیا یې ټینګار کوي. خاغلی دوران ازادي راډیو ته وویل
خاغلی حبیب الله نجفی زاده کې یو اغیزناک ګام د خاورې د تخریب، د اوبو د ضایعات او د وچکالۍ د مخنیوي لپاره اخیستی دی. هغه د ستاینې وړ دی. دا عمل باید په ټول هیواد کې ترویج شي.
د یادونې ده چې د غرنیو ځنګلونو او څرځایونو د بیا رغونې او په ترڅ کې د ورښتونو د اوبو د زیرمه کولو او د ځمکې لاندې اوبو د تقویې لپاره دا رضاکارانه هڅې داسې مهال دي چې افغانستان د اقلیمي بدلون له زیانونو سره مخ هغه هیواد دی چې د اوږدو کلونو وچکالیو ځپلی دی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یو میاشت مخکې ویلي وو چې افغانستان سږ کال د اقلیم ناورین له زیاتېدونکو پایلو، وچکالیو، بېسارې ګرمۍ، د سیلابونو ګواښ او د کرنیزو حاصلاتو او حیواني محصولاتو په تولیداتو کې د پام وړ کمښت سره مخ دی.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.